라디오. 라디오 아자디.
شنبه د لندې 15مه د محرم الحرام لومړی نیټه او د نومبر 28مه ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنیو خبرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 15 صفه اورېدلی شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه پر مخ وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو د ولسي جرګې له غونډې خبرو چې نن دریو افغان چارواکو ته د اعتماد رای د رای ورکولو لپاره غونډه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د څو مهمو خبرونو سرټکی. درې افغان چارواکي نن له ولسي جرګې د اعتماد رای اخلي. د دنمارک دوه وزیران هلمند ته ولاړل او په مصر کې مظاهرې دوام لري. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی هغه درې تنه چې په افغانستان کې بېلابېلو کرسیو ته کاندید شوي نن ولسي جرګې ته د اعتماد د رای اخیستو لپاره حاضر شي. رحمت الله نبیل د ملي امنیت د ریاست لپاره، نور الله دلاوري د افغانستان بانک د ریاست لپاره او منیر دانش پر قانون د څارنې په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره نومول شوي دي. تمه کېږي چې د ولسي جرګې وکیلان به لومړی د رحمت الله نبیل، نور الله دلاوري او منیر دانش کاري پلانونه واوري او وروسته به ورته رای ورکړي. وروسته په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د دنمارک د پراختیا او بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په یوه ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته ولاړل. د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر سکواندل او د نړیوالې پراختیا د چارو وزیر کریسچن فریسبیک د هلمند لوالي محمد ګلاب منګل سره په لشکرګاه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د لیدنې پر مهال وویل هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره د پوځي چارو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او په ملکي برخو کې به خپلې مرستې پراخې کړي. دواړو دنمارکي وزیرانو د هلمند لوالي سره په خبرو کې وویل هیواد غواړي په راتلونکي کې د هلمند ولایت د پولیسو په روزنه کې زیاتې مرستې وکړي. د هلمند والي ګلاب منګل د دنمارک هیواد له مرستو مننه وکړه او دا مرستې د پوهنې په برخه کې ډېرې اغېزمنې وبللې. د زیاته کړه دنمارک هیواد تر دې دمه په هلمند کې 14 ښوونځي جوړ کړي او فعال کړي دي. دنمارک په هلمند کې 250 سرتیري لري چې د امنیت ترڅنګ د بیا رغاونې په کارونو کې هم مرسته کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په مصر کې یوازې دوی ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي، خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهره دوام لري او نن یې نه همده. اعتراض کوونکو تیره شپه په تحریر میدان کې تیره کړه او خپله غوښتنه بیا بیا کوله چې انتقالي پوځي ادارې واک پریږدي. په مصر کې د تازه ناکراریو په ترڅ کې 140 تنه وژل شوي دي، خو د مصر پوځي ادارې داسې څه اشاره نه ده کړې چې واک پریږدي او برعکس ټینګار کوي چې دوی ژمنه کړې ده چې په اوړي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي او نوي صدراعظم کمال جنزوري ته یې واک سپارلی دی چې حکومت جوړ کړي. جنزوري د حسنی مبارک په وخت هم صدراعظم و. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریې د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې دمشق د دې ټولنې دا غوښتنه ونه منله چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې د سوریې حالات له نږدې وڅاري. د ملګرو ملتو ویلي دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي دي، شاوخوا 3,500 کسان وژل شوي دي. داسې فکر کېږي چې پر سوریې به د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګول شي، د سوریې تجارتي الوتنې به بند شي او د سوریې له مرکزي بانک سره به هم یو لړ معاملې فسخه شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشیفیچ له دغو بندیزونو سره د خپل هیواد مخالفت څرګند کړ او ویې ویل چې ماسکو په سوریې کې د روغې جوړې د خبرو پلوي کوي. روسیا له اصولو سره سم په دې باور ده چې په اوسني حال کې پریکړه لیکونو، بندیزونو او فشارونو ته اړتیا نشته، بلکې د سوریې دننه خبرو اترو ته اړتیا شته. پرون هم په سوریې کې حکومتي ځواکونو د شخړو پر مهال شپږ ملکیان ووژل. او روسي خبردارې چې د ارمنستان د ولسمشر د مخالفانو شاوخوا 3000 پلبیانو پروند د هیواد په مرکز ایروان کې لاریون وکړ او د ولسمشر سرج سرکسیان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی په دې هیواد کې له اداري فساد او د ډیموکراتیکو لارو د نه تعقیبولو په ارتباط شکایت کاوه. د ارمنستان د ملي کانګرس مخالفي خوا چې دا لاریون تنظیم کړی و ادعا کړې چې د سرکسیان په اړه دې قانوني پوښتنې ګروي ځنې وشي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د ولسی جرګې لغونډې خبرو و چې نن دریو افغان چارواکو ته د اعتماد د رای ورکولو لپاره غونډه کوي. بیا به په خبرونه کې واورئ په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او ناټو چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې نړیوالو ځواکونو یو قمندان د نورو پوځیانو غوښتنه کړې ده. په روانه خپرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر د ترور په اړه تحقیقاتو لپاره پاکستان ته افغان پلاوی خپل سپارښتنې سپارلې دي. په دې ارتباط د سیاسي چارو د وڅېړونکي نظر مو اخیستی
چې کوم اسناد په دغه مذاکراتو کې مخې ته راغلي دي پاکستاني مقاماتو له قوله قوي شواهد نه دي.
په روانه خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي او نن په پېښور کې ګڼ امنیتي ځواکونه خپره شوي دي. په دې اړه به هم په خپرونه کې واورئ چې دا امنیتي ځواکونه د څه لپاره په پېښور کې ځای پر ځای شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د افغانستان بانک مشیته نومول شوي کسان نن ولسی جرګې ته د اعتماد د رای اخیستلو لپاره حاضر شي. همداشان د اساسي قانون د څارنې په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره یو تن ته رای ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره د دې ریاست اوسنی سرپرست رحمت الله نبیل او نور الله دلاوري د افغانستان بانک د ریاست لپاره نومول شوي دي. فریده هوډ سیفی په دې اړه راپورټ لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دوه مهمو ادارو لپاره نوی مشران نومول دي. رحمت نبیل هغه وخت چې د ملي امنیت د ریاست پوخانی رئیس امر الله صالح استعفا ورکړه د دې ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شو. نن به هغه په ولسی جرګې کې د خپل کاري پلان په اړه معلومات ورکوي چې د دې کرسۍ د ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا د استازو ملاتړ ترلاسه کړي. نور الله دلاوري چې په افغانستان کې د ایسایا د پنګونې د ادارې مشري کوله د افغانستان بانک ریاست ته نومول شوی دی. دلاوري له 2004 تر 2 کلونو پورې د افغانستان بانک د رئیس په توګه کار کړی او وروسته تقریبا له 15 کلو چې عبدالقادر فطرت له خپل مقامه استعفا ورکړه د ولسی جرګې څخه د اعتماد د رای د اخیستلو لپاره معرفي شوی دی. د تیریونی پترس کې د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر همایون عزیزی وویل چې رحمت الله نبیل، نور الله دلاوري او منیر دانش به د بیلابیرو یاد شو کرسۍ لپاره د اعتماد د رایو د اخیستو په مقصد د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر شي.
زوات فعلا جد کس پر اعتماد
دی وای هغه چارواکي چې د وسله لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل کېږي د هغه اسناد او بایوګرافي د چا دوه مشت مخکې او د چا دوه ونې مخکې د مطالعه لپاره ولسی جرګې ته استول شوی دی. مونږ هیله من چې د ملي شورا د غړو د ژمنې او رخصتیو نه مخکې د کابینې پاتې غړي هم د باور د ترلاسه کولو لپاره ورپېژنو. کچېرې د ولسی جرګې غړي خپل د غوښتنه وکړي چې غواړي د ژمنې رخصتې پیل کړي نو دا جلا مسله ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویاند حامد علمی هم د جمعې په ورځ ویل د افغانستان بانک د ریاست لپاره نور الله دلاوري نومول شوی دی. د افغانستان بانک پوخانی رئیس د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې استعفا ورکړه. هغه سیاستوال په دې تورن کړی و چې د افغانستان بانک استقلالي لستونزو سره مخامخ کړي او همداشان د هغه خپل ژوند د کابل بانک د قضیه په ارتباط له خطر سره مخامخ دي. د کابل بانک د رسوایی په دوام کې نړیوال بچی صندوق افغانستان ته خپل مرستې ځنډولې وي، خو په دې وروستیو کې افغانستان ته د 133 میلیونه ډالرو پور تصویب کړ. نړیوال بچی صندوق اوس ویلي دي چې کابل اوس د خپلو مالی مسایلو د تنظیم په ارتباط پرمختګ کړی. دې ټولو مسلو ته په پام سره نن به ولیدل شي چې افغانستان بانک ته نومول شوی کس به څومره د ولسي جرګې د استازو اعتماد خپل کړی شي.
لوو تروو وو رزی پا اونی
دا صدی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. دا خبری مجله مو تر ونی مو بجوده. البته لکه څنګه چې مو په اعلان کې واوریدل، دا صدی رادیو خبرونی هر ورځ د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري، او د خبرونی په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او ناټو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان الین د 1100 پوځیانو غوښتنه کړې ده. دوی وایي دا پوځیان به د 2012 میلادي کال له پیل څخه له طالبانو سره په جګړو کې د ښکېلو افغان ملي اردو کنډکونو ته سلام مشورې ورکوي. د موضوع تفصیل له اجمل انت څخه اورو.
امریکایي چارواکي په دې باور دي چې که د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټکه شي، نو راتلونکی کال به په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیري تر ډیره په خپلو اډو پورې محدود وي، او په دې توګه به د امریکایي سرتیرو تلفات کم شي. د یادونې وړ ده چې راتلونکی کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، چې په انتخاباتي کمپاینونو کې له لوس څخه د باراک اوباما د افغانستان پالیسي یوه مهمه مسله ده. چارواکو ویلي دا نوي پوځیان به د سلګونو هغه سلاکارانو د ډلو مشري کوي چې د راروان کال له پیل څخه به د افغانستان د ملي اردو هغو ډلو ته سلام مشورې ورکوي چې له طالبانو سره په جګړو کې ښکېل دي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې د جنرال آلین غوښتنه پنټاګون ته نه ده سپارل شوې، خو دا ګام د افغانستان پر پالیسۍ د باراک اوباما او د ملي امنیت د ډلې له بیا کتنې وروسته رامخته کیږي، او هدف یې دا دی چې تر 2014 کال پورې چې ټاکل شوې ده د امریکا د جګړیزو ځواکونو وروستي سرتیري هم له افغانستان څخه ووزي. د امنیتي او جګړیزو چارو د مسؤلیتونو اخیستو لپاره د افغان ځواکونو چمتووالی باور کړی شي. لبلې خوا باراک اوباما غواړي د عراق تجربه په افغانستان کې هم تکرار کړي. کله چې باراک اوباما په عراق کې د امریکایي ځواکونو جګړیز ماموریت بدل کړ، او په 2010 کال کې اعلان وکړ چې عراقي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مشري کوي، نو په عراق کې د امریکایي سرتیرو تلفات کم شول، او بالاخره له دې هیواد څخه د جګړیزو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره هواره شوه. لاس انجلس ټایمز د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال له خولې چې په دې بحثونو کې برخه لرله ویلي، زموږ لومړیتوب دا دی چې افغان اردو او ملي پولیس وروسو، خو نوموړي زیاته کړې چې موږ باید له دوی سره په یو ډول ووسو، ځکه دا مهال افغان ځواکونه دومره بوج یوازې پر اوږو نشي اخیستلی. لاس انجلس ټایمز یو متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ بارنو له خولې ویلي، امریکا او ناټو له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په سپارلو کې سستي وکړه، او دی دوی یاد کړل چې په دې هواد کې درنې او سخت جګړې په خپل په غاړه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو په دغه هواد کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د سر د غړو هوادونو د مرستې د اړتیا غوښتنه وکړه. افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلاديش، مالدیف او نیپال د سر غړي هوادونه دي. پرون په کابل کې د سر ک څلورمه تخنیکی غونډه وه. لدغه شاره جمیله ظریف رپورت لري.
دغه دوه ورځنی ناسته په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کوربتوب پیل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه ناسته کې به د سارک د کنوانسیون د پلي کولو په اړه چې د ښځو او ماشومانو د قاچاق په اړه خبرې وشي، څو په راتلونکي کې د سارک غړي هیوادونه د انسانانو د قاچاق په وړاندې مبارزه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلي د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د انسانانو قاچاق کول د جنوبي آسیا هیوادونو د سیمه ییزو همکاریو پر وړاندې یوه لویه ستونزه.
امیدوارم در جلسات خیش
هغه وای زه هیله من ایم چې په خپل غونډو کې په مهمو او اساسي پریکړو د دغه کنوانسیون د پلي کولو په برخه کې د سیمې په کچه لاسرسي ولرو. میرمن افضلی وای چې د ماجرت نړیوال سازمان د اسایل مخې هر کال په نړۍ کې شاوخوا 13 میلیون انسانان قاچاق کیږي. د غی په وینا په افغانستان کې په تیر 15 کلونو کې 4,621 تنه د ښځو، نارینه او ماشومان په ګډون قاچاق او تښتول شوی دي. همدارز کورنۍ چارو وزارت مرسته مرستیال هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې افغان ماشومان ډیری پاکستان، ایران او عربستان ته قاچاق کیږي، چې هلته بیا له دوی نه په تروریستي حملو کې کار اخیستل کیږي. جنرال میرزا محمد یارمند وویل چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې مبارزه به هغه وخت ګټوره وي چې د افغانستان ګاونډیان په خاصه توګه د سرک ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي.
موږ نور شیان دومره نه ځوروي، موږ د افغان ماشومانو تروریست تربه کېدل ځوروي. کله چې موږ د قاچاق قربانیان نیسو او د هغوی مور او پلار راوغواړو، نو وایي چې موږ ډوډۍ نه لرو، نو ځکه خپل زوی ایران ته لیږو.
ښاغلی یارمن زیاته کړه چې د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید د سارک ټولنې غړي هیوادونه یو له بل سره ښه او ټینګه رابطه ولري.
دروانې خبرې مجلې د خبرونو لنډیز ټاکل شوی چې نن د ملي امنیت او افغانستان بانک رئیس ولسي جرګې ته د اعتماد د رایې اخیستو لپاره حاضر شي. د ډنمارک د پراختیا او بهرنیو چارو وزیران پرون په یوه ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته ولاړل. په مصر کې یوازې دوې ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي، خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهرې دوام لري او نن یې نهمه ده. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریې د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي. او د ارمنستان د ولسمشر د مخالفانو شاوخوا 3000 پلویانو پرون د دې هیواد په مرکز روان کې لاریون وکړ او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې حکومت سم دی؟ نړیوالو پیسې سمې لګولې دي؟ د پښتنو ته لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده. دغه خپرونو ته جان خالق کوزای کتنه کوي.
لندن چاپ ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یو سالم دولت د جوړېدو هیلې د بې پروایۍ، ناامیدۍ او مرګ له وجې په ناهیلیو بدلې شوې تر صدیق لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د 2001 کال اکتوبر میاشت کې له طالبانو څخه د افغانستان د ژغورنې او خلاصون پروګرام په شپږو اونیو کې بشپړ شو او امریکا 12 تنه تلفات درلودل، خو وروسته ناغېړیو او ستونزو دا بری تر اغېز لاندې کړ. ټایمز لیکي د 2001 کال په ډسمبر کې د بن د کانفرنس پر مهال افغانستان کې نسبی سوله او آرامي وه او 1,500,000 بهرنیو عسکرو ته هیڅ اړتیا نه وه. د بن د کانفرنس د برخوالو 2/3 برخه کسانو د پخواني پاچا ملاتړ کاوه او غوښتل یې چې د هیواد مشري ورته وسپارل شي، خو امریکا په حامد کرزي ټینګار کاوه او داسې استدلال یې کاوه چې د یو ځوان پښتون دی او په خپلو ډیموکراټیکو نظریاتو سره به افغانستان اداره کړي. د بن په کانفرنس کې طالبانو ته برخه نه وه ورکړی شوې. د ورسپاڼې په باور د بن د کانفرنس په برکت په افغانستان کې یو شمېر ډیموکراتیک ارزښتونه حاکم شول. د ملي شورا د څوکیو په سلو کې 25 ښځو ته اختصاص شوې. په اساسي قانون کې د بیان او مذهب ازادۍ ډاډمنې شوې. افغانستان ته د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستې چالانې شوې. د ښوونځیو، روغتونونو او نورو ودانیو جوړول او رغول پیل شول او د کرنې او اوبخور شبکې ورغول شوې. ټایمز لیکي په 2003 کال کې د امریکا او نړیوالې ټولنې پام د عراق جګړې ته واوښت او افغانستان یې تر سیوري لاندې کړ. طالب وسله والو له موقع څخه په استفادې ځانونه سنبال او فعال کړل او اداري فساد اوج ته ورسید. متحده ایالاتو د تیر کال اګست میاشت کې په ډاګه کړه چې د امریکا د مرستو د پیسو شاوخوا 3,000,000,000 ډالره په مستقیم ډول د طالبانو جیبونو ته تللي دي. په دې سربیره له 2006 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات 2000 ته او د بریتانیا 400 ته پورته شول. دې مسلې په یادو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو کرکه زیاته کړې ده. دغه راز په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او عملیاتو کې د کوچنیانو په ګډون د ملکیانو د وژنې له وجې د بهرنیو عسکرو پر ضد د خلکو احساسات راوپارېدل او کرکې مخ په زیاتېدو ده. اکانومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د بې ځایه مصرف په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي افغانستان نن سبا د جګړې په اقتصاد ولاړ دی او په میلیونونو ډالر د هیواد ته داخلیږي. له همدې امله د ټولو شیانو بیې ورسره پورته شوي دي. مجله زیاتوي په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو سره ممکن دا حالت بدل شي. د هیواد ته د پیسو د بهیر او جګو معاشونو د بندېدو په صورت کې به اقتصادي تعادل رامنځته شي. مجله د چړونکو په حواله لیکي غوره به دا وي چې نړیوال افغانستان ته خپلې مرستې د حکومت له لارې ولګوي، خو په حکومت کې د اداري فساد له وجې دا هم معلومه نه ده چې د مرستو د پیسو څومره برخه به پر اختیار هم د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په کارونو ولګیږي او څومره به بې ځایه لاړې شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر برهان الدین ربانی د ترور په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته تللی افغان پلاوی د پنجشنبې په ورځ پاکستاني چارواکو ته یو لړ اسناد وسپارل چې په هغو کې د کوټې د شورا د خالت ښودل کیږي. پاکستان ته د سپارل شویو اسنادو د څرنګوالي او په دې اړه چې د پاکستان لپاره به در څه حده دا اسناد د منلو وړ وي، په دغه هیواد کې آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی وویل
تر اوسه پورې چې کوم اسناد په دغه مذاکراتو کې مخکې ته راغلي دي پاکستاني مقاماتو له قوله دې داسې قوي شواهد نه دي چې که هغه وړاندې شي هغه به د دې سبب شي چې دا کسان ونیسي. تر ټولو لومړی چې دوی کوم شواهد لري هغه یو شمېر ټلیفوني نمرې دي چې هغه کس چې استاد ربانی الوزولی وو د هغه د موبایل نمرې، او همدا ډول دویم کس حمید الله چې هغه اوس په کابل کې د افغانستان د استخباراتو تر نظارت لاندې او په توقیف کې ده، د هغه چې کوم ټلیفونونه راغلي کوټې ته او یا پاکستان ته د هغو ټلیفون نمرې دي، او دوی دا ثبوت پاکستان ته وړاندې کړی ده چې دغه ټلیفون نمره د چا په نوم اخیستل شوی ده، د هغه شناخته کارډ او د هغه ادرس حکم زیاده ده، خو وړاندې کړي دي.
دوی د یوه قومندان نوم هم ښودلی دی چې په کوټه کې آزاد ګرځي.
نو په دې کې خو شک نشته چې امریکایان د افغانستان دولت او حتی بے فری جورنالستان هغوی هم د دې تصدیق کوي چې په پاکستان کې 2 میلیونه افغان کډوال اوسي کی، او د دوی په منځ کې په ډیر اسانۍ سره افغان طالبان یا افغان جنگیالي اوسېدل شي او همدلته ژوند کولی شي. خو د مترهه ده پوری چې د موبایل د نمرو خبره ده، د هغو ادرسونه خو مخې ته راغلي دي، خو د دې نه وړاندې هم یو ځل د پاکستان ولسمشر سره په ملاقات کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی صاحب هم موجود و، پخوانی د استخباراتو مشر امر الله صالح وویل چې دغه ټلیفون نمرې دي او دغه نمرونه ټلیفونونه کېږي یا رابطې کېږي، خو په مجموع کې زما خیال ده چې هغوی په دې باندې باور نه لري. نو زما په خیال تر څو پورې چې دواړه هیوادونه دغه مذاکراتو ته دوام ورنه کړي، او زما په خیال اوس دا پیسه هم شوې ده چې دواړه هیوادونو دا ډیر بے مثال میٹنگ ده چې د افغانستان استخباراتي چارواکي او پاکستان استخباراتي چارواکي په لومړي ځل سره کینی او د یو بل خبره ډیره په سړه سي ناوري سره. ما په خیال اوس دا فیصله شوې ده چې بده کې به نور مسائل هم چیړيږي، یعنی د استاد ربانی د قتل هغه کسان چې متهم دي که هغوی پیدا نشي، نور داسې مسایل دي چې ممکن هغو ته یو حل پیدا شي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د استخباراتي چارواکو د یو بل سره کېنستل دا یو مثبت پرمختګ ده، او ممکن دا د دواړو هیوادونو د ډیرو هغه سیریس یا استخباراتي چارواکي چې ډیر یو حساس خلک دي، د هغو یو بل سره په کېنستلو سره باید د دواړو هیوادونو د دواړو اطرافو اعتماد بحال شي.
آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی له اسمت څاروان سره په مرکه کې وویل د پاکستانی چارواکو په وینا د برهان الدین ربانی د قتل د قضیې هغه اسناد چې افغان هیئت ورسپارلی دي مهم نه دي، بیا هم په پاکستان کې تم کیږي. البته په افغانستان او ګڼو عربي هیوادو کې نن د محرم الحرام لومړۍ نیټه ده، او په پاکستان کې سبا محرم دی. په پېښور کې پولیس وایي په دې لړ کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي، او په زرګونو اضافي سرتیري په ښار او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پېښور امنیتي مقاماتو په دې ورځو کې په ښاري سیمو کې د افغان مهاجرو پر ګرځېده هم بندیز لګولی دی. نور جزئیات په پېښور د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې وره.
د پېښور د امنیتي چارو مسولین وایي چې د محرم میاشتې د لومړۍ لسیزې عاشورا د مراسمو د امنیت ساتنې په هدف یې په ښار کې دننه او له ښاره بهر کلک امنیتي تدابیر نیولي. امنیتي مقامات وایي په دې ورځو کې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې ښار ته پر تلونکو لارو سربیره په بازارونو په ځانګړې توګه په شیعه میشتو سیمو او د تکیهخانو په شاوخوا کې 4000 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. د پېښور پولیس یو مشر افسر خورشید خان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د یادو تدابیرو تر څنګ یې لاله وړاندې د ښار ځینې مرکزي برخې د ترافیکو پر مخ تړلې، او د ویر د مراسمو په ورځو کې به له ماتمیانو پرته د نورو خلکو پر تګ راتګ هم بندیز وي.
سیکیورټي بندوبست شوی دی هلته محرم دپاره، ځکه بندېږې پکې بعضې داسې ریاګانې چې په هغې باندې مونږ نو انټري کړی ده، نو ښه پوره بندوبست سره شوی دی. پېښور کې سیټي کې شوی دی، سیټي چې کوم ده مکمل سیل ده.
په پاکستان کې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو برعکس د عاشورا ماتمي مراسم تر تکیهخانو پورې محدود نه وي، بلکې شیعه ماتمیان لارو واټونو ته راوځي، او په داسې حال کې چې ځانګړې تورې جامې پر تن وي په ډله ییزه توګه له یوې تکیهخانې څخه بلې ته ځي. خورشید خان وایي پولیسو په دې ورځو کې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په هدف ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي اشیا میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی. هغه همداشان وویل چې د امنیتي ستونزو په پام کې نیولو سره په دې موده کې په ښار کې دننه او څیرمه سیمو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی او غوښتنه یې وکړه چې د احتمالي ستونزو څخه د بچ کېدو په هدف ټول کډوال باید وضع شوي مقررات په پام کې ونیسي.
افغانانو لپاره خو خاص خبره دار چې یاره کله د غوښې نه بیا ټول خلکو خلاف چې کوم دې مونږ پوره اکشن نه چې کوم د بار نه راغلي بغیر څه مقصد او په پیښور کې په مختلفو ټولو یاسرایانو کې یا په بازار کې ګرځېږي نو هغه خلکو لپاره شته.
له تیرو څو کلونو راهیسې چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی، پولیس د شورا په ورځو کې په لویه لاره کې امنیتي پوستې زیاتوي او د ښار مرکزي او شویا میشتو سیمو ته تلونکې لارې د خلکو پر مخ بندوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دروان خبری مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په مصر کې یوازې دوی ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي، خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهره دوام لري. اعتراض کوونکي غواړي چې انتقالي پوځي اداره واک پریږدي. د موضوع تفصیل له فریدی هوډ سیفی څخه اورو.
د جمعې په ورځ په مصر کې لکه څنګه چې د حسنی مبارک د رژیم پر ضد خلک د تحریر په میدان کې راټول شوي وو، لسګونه زره تنه هماغه شان دې میدان ته راوتلي وو. اعتراض کوونکو یوه غوښتنه لرله، د پوځي شورا ختمېدل او ملکي شورا ته د دې واک سپارل. د تېرې فبروري راهیسې د مصر چارې د پوځي شورا په واک کې دي. اعتراض کوونکي غواړي چې د راتلونکي میلادي کال د جون په میاشت کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې د مصر مشري ملکي شورا وکړي. یو شمیر مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د مصر بیرغونه په لاس کې نیولي وو او یو شمیر نورو سره بیا شعارونه وو چې پکې لیکلي وو خلک د ملکي شورا غوښتونکي دي. یو تن اعتراض کوونکی صابر سعید پرون وویل تر هغې به تحریر میدان پرې نږدي چې غوښتنه یې سرته نه وي رسیدلې.
احنا مش هنسيب الميدان الا لما ترجع كرامتنا، لان حرام اللي
سعيد وای من با تر هغی لدی میدان بلار نو شو چیز من ارزښت او مقام برته جبران شوی نه وی. من ربریګو خلق د روډی د پیدا کولو لپاره لستون ز سره مخامخ دي.
حرام اللي بتعمل فينا ده، الناس تعبانه، الناس مش
لاقيه. د مخام مصری خبری رسنیو ریپورت ورکړی وو چې د دې هواد پوزي شورا د مصر په خانه صدر اعظم کمال جنزوري معذف کړی چې نوې حکومت جوړ کړي، خو دا اقدام په تحریر میدان کې د اعتراض کوونکو لخوا ونه منل شو. دوی وایي د دې هواد په خانه صدر اعظم چې اتاو یا کال عمر لري د مصر د نوی نسل استازیتوب نشي کولای. یو مظاهره کوونکی تعا محمد وایي خلک د سیو صدر اعظم غواړي چې د دوی پر ستونزو او مشکلاتو پوي.
ثاني حاجه احنا طالبين واحد يفهم الشعب.
تعا محمد وایي منګ د سیو صدر اعظم غواړو چې زمنګ د خلکو لزونو راشي. منګ د سې کسانو ته اړتیا لرو چې زمنګ د خورو ورو کولو لپاره هوایی د زیونه کړی. منګ د سې کسانو ته اړتیا لرو چې منګ درکړي.
در
راپورونو له مخې د مصر د یوې اونۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې لسګونه تنه وژل شوي. ډېر تلفات په تحریر میدان کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب په نتیجه کې رامنځته شوي. د مصر پوځي شورا د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه غوښتې او ویلي دي چې د وژل شوو کسانو کورنیو او پاتې کسانو ته به د وژنې پور یا خونبها ورکړي. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې ملکي شورا ته د قدرت سپارل به د دې هیواد د پوځي شورا لپاره اخیری فرصت وي. هغوی همداشان د 1,000,000 کسانو په ګډون په قاهرې او یو شمیر نورو ښارونو کې د مظاهرو غوښتنه کړي.
د قاهرې په تحریر میدان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. رپورټونه څرګندوي چې په قاهرې کې بل لور ته یو شمیر کسان د واکمنې پوځي عالي شورا په ملاتړ مظاهره کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بشیرمل احمد زید لوګر له ازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي د ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت او د ننګرهار ولایت غزیدلې لارې زیاتې خرابې شوې دي او دواړو خواو ته تګ راتګ ډېر ستونزمن دی. او د د پوینا د دوړو خو ولایتي ادارو ورته توجه نه د کړینو د فواید عامه وزارت څخه د ازادي رډیو لاري داهله کو چې د مهرباني لمخې مشتغه سړکونه را جوړ کړي. زدران د پکتیکا ولایت څخه پر استولې اس ام اس کې لیکي زموږ په ولسوالۍ کې شوانځای نشته، سړکونه نشته، زموږ هیله ده چې دا پیغام والی ته ورسوي. فرید الله عبدالرحیمزی د ننګرهار له پوهنتون څخه پر استولې اس ام اس کې لیکي د ښوونې او روزنې د پوهنځي ټول محصلان د جماعت د نشتون له امله له سخت مشکل سره مخامخ دي، هیله ده چې دغه ستونزې ته توجه وشي. عبدالحد وردک په خپل پیغام کې لیکي د وردګو ولایت خلک د اوبلن غاز د قیمت څخه سر ټکوي، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي.